السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما نن په راپور کې ویلي د ملکانو په تلفاتو کې تیر نه میاشتې 10% کموالی راغلی خو بیا هم هر ورځ په افغانستان کې ملکانو ته مرګ ژوبلې اوړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د خوست په ښار کې د نن سهار برید نشتې نیم ساعت مخکې پای ته ورسید یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی نننۍ برید تر څلورو د ډیرو حمله کوونکو تر وشلو وروسته درې نیمې بجې پای ته ورسید د دې برید له امله اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوي دي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب سخي سردار ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتيایي وضعیت ښه دی
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته درې دش نفره زخمیان او درې جسدونه راوړي دي د زخمیانو په منځ کې لاس ملکی او درویش نفره نظامیان دي الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده
د دې برید له امله له برید کوونکو پرته د درې کسانو د مړینې او د ودې شنورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکانو تلفات د سشکل نهو میاشتو په ترڅ کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوې دي یوناما نن د روان میلادي کال د نهو لومړی میاشتو راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوې دي چې سشکل په نهو میاشتو کې 2000 سل ملکان وژل شوي او تر 3300 ډیر ملکان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی ټول ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عامل طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤول بلل کېږي د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیت قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر وواشه د بادغیس والی حسام الدین شمسوی د پېښنن څار د بادغیس په مرکز قلایناو کې وشوه د والی په وینا برید کوونکی چې پر موټر سایکل سپاره و لسمی تشتیدلې دي چې د پېښې مسولیت نه دی منلی د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه نه هو ته ورسید او تر 110 تنه ډیر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې صلاحکار کامران بنگش د پېښې په ځای کې رسنیو ته د برید کوونکي پاړه وویل
فیلحال هم دومره معلومات دی چې یو اجنبی سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی و او یو بیګ یې ایښودلی و او د هغې وروسته چاودنه شوې وه د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی و
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع زبیره یو شمېر زده کوونکي طالبان د مدرسې تر څنګ جماعت ته ولاړل چې هلته زده کړه وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربن څخه په سرغړونه تورن کړی دی د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د اذربایجان د ډزو پر مهال یو شمېر ملکان وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي بل لور ته د اذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربن څخه سرغړونه کړې ده د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په سیمه کې لوی میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یک شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړی توپ وشو چک جمهوریت د کورونا ویروس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړې کړې دي سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له نهو د سهار تر 15 بجو ګرځبندیز وي دا بندیز به د نومبر تر درېمه ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
زکازوه سه مال اوبخودنی پردهی و پروزوناخ
په وړو پلورنځیو کې به د یک شنبه په ورځ پلور بند وي او په نورو ورځو کې به له دوشنبه تر شنبه د شپې له اتو بجو د سهار تر پنځو بجو پیر او پلور بند وي
په چک جمهوریت کې د دوشنبه د ورځې د شمیرو لمخې د څلور ور ساعتونو په ترڅ کې په کورونا وایروس لاس سره 233 کسان اخته شوي دي چې له دې سره په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر 2,200 ته رسیدلی د کورونا وایروس ته قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې 2,315 ته رسیدلی او روسي خبر دا چې د هند کرکټ د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې نن سن رایزر حیدرآباد ډیلی کیپیټل سره لوبه کوي ډیلی کیپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد ووم ځای په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي راشد خان او محمد نبی د هند غوړه لیگ کرکټ لوبي د سپتمبر په 19 په متحد عربی اماراتو کې پیل شوه او د نومبر تر 19 به دوام وکړي
خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې یوناما نن په افغانستان کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی په کې ویل شوی چې د تلفاتو په شمیر کې تیر نه میاشت 10% کمواله راغلی خو د یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر فیونا فرایزر د ملکانو په تلفاتو اندېښنه ښیي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوب لکه کموالی نه ده راغلی
په ایران کې د ډاکټرا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي چې دوی ته مدد ماش نو رسیدګی لا غېډلې محمد نسیم فیروزی وایي
که احیانا زمونږ د مدد ماش سونځه حل نشو نو موږ وسازان مجبور یو چې په تهران خار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو
نن په پېښور کې یو درنا چاودنه شوه
دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټیکټرو کې او چنچانو کې داخله کو رسولو نو د حکومت خلک چې راتلنو لږ کسان دلته موجودن به ویولل
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح پرونه بیا هم خراغ لی رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما نن په افغانستان کې د تیرو نهو میاشتو په موده کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې یو راپور خپور کړی په دغه راپور کې راغلی دي چې د جنوري نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د ملکانو په مرګ ژوبله کې 10% کموالی راغلی دی یوناما په همدې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یاد کړي او افغان امنیتي ځواکونه هم د یوې برخې مسؤل بلل دي په دې اړه جزئیات له ناجی صافي اورو
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په خپل نه میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په نه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې 10% کموالی راغلی خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کیږي په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالی عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارس ځمکنۍ جګړو کی کموالی په ګوته شوی په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 50% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوې دي د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو 14% داعش وسلوالو او د غراز د 14% نورو تلفات عاملین د حکومت نامعلوم مخالفي ډلې بلل شوې دي په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 14% عاملین په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونه هم بلل شوې دي په یوناما د بشری حقوقو د برخي مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوب لکه کموالی نه دی راغلی ټول ښکېل غاړي باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي د ټولو لسو قربانیانو له ډلې څلور یې ښځې او ماشومان وي کېدای سي دا ارقام راکم سي مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور کړي
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو 1.5% ماشومان او 10% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
مونږ په لومړی سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هېواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هېواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړې چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هېواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غوښت ورزو. خوست په خوست کې د نننیو موټربام او نخټو څخه ورستی ارقام رسنه ته لیگل شوې دي. د خوست امنیه قومندان ویل دي چې نن په بریدونو کې درې موټربام او همدارنګ و پلی بریدګر شامل چې ټول د دریو موټرونو سره بریدګر همدارنګ و پلی بریدګر د افغان ځواکونو لخوا وژل شوې دي. خو په دغو بریدونو کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي چې 15 پکې پولیس او ځانګړي قطعي افسران دي او یو د ملي اردو افسر دی. په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي چې نه ملکی وګړي دي. د خوست د نننۍ امنیتي پیښې په اړه باندې به د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل ته ورشو، لاغه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
سلام وایم تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو ترنو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وروستي اعداد او ارقام د درنو اوریدونکو سره شریک کړل، شیبه وړاندې د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داود ترخیل رسنه ای ترا سرگند شد او ایده پرتباطی اعداد و ارقام را نکرد. لکه سنگه چه تاسو ویلی دا برید نهانیم ساعت و روسته، یعنی از سهار نگده شپک بجه پیل شوی و او درنیم و بجو بانده پای تا ورسیده. سرالده چه ده برازی پی جریان که پورا اعداد و ارقام نو زکل تا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیوی او مشکل اما چې لغه زینه تلفات رو بازی په هر ترتیب او چې برید ختم شوی. امنیه قماندان ویل چې دا ټول بریدګر چې ولس کسان په دې کې درې موټر بمونه و چې یو موټر بم اول موټر بم وتوانید چې انفجار ورکی، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغه ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه و نور پلی بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللی دي. په دې بریدونو کې د دوی په وینا باندې چې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیری نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې راته کسانه مو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکاره کېدل، ولې ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا ثبت و راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفره وو، خو دوی چې په دې کې 9 تنه ملکي وګړي وو. خپل د ولایتي روغتون سرطبيب غرمه محل آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې کې دوه تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب هلته بیا نورو کسان وویل چې نه دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
ډیره مننه کوم نجیب الله لوخیل و چې له خوست له موږ سره د خوست نننۍ موټربم حمله او ترغه ورسته د افغان پوجان او بریدګرو ترمنځ د نښتو په اړه باندې ورستي جزئیات راکول. تر اوسه پورې د خوست د دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په خوست کې موټربم برید له امله ملکان او پوجان ته مرګ ژوبله اوختي خو چارواکو ویلي لس وړه بریدګر یې وژلي دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
په ایران کې د ماستری او ډاکټورا د دورو یو شمیر افغان محصلین وایي چې له څو وخت راځي د مدد ماش په نوم ورسره مرسته کیدونکې پیسې بندي شوي یا هم د دغه پیسو اندازه دومره نه ده چې په ایران کې د دوی گزاره پرې وشي. د مالی وزارت دوه ونې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې شاوخوا 500 افغان محصلین لپاره مرستې کیږي او د دوی اوسنۍ ستونزه چې د پیسو کمښت دی بطریوی اونی ورته حل کی. خو محصلینو بیا ازادي راډیو ته پیغام لیږلی چې وځي خنه ده او کده دوی وضعیت ته پام ونشي نو دوی به د ایران په ایران کې د افغانستان د سفارت مخته خیمی وهی او اعتصاب وکړي. فیروزه عزیزی په اړه یو راپور لري.
په ایران کې یو شمیر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سوو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کیدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمیر مجبور شوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی پاستازولي محمد نسیم فیروزی ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداري ورکړ چې که ورسره مرسته کیدونکو پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع بم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کنه وایي.
د مالیه وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې تر یوې اونۍ بعد د دې زده کړیالانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولیږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه یې څو ځله لیکونه اړوندې ادارو ته استولې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړیالانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او ډاکټورا په زده کړو بوخت دي ورستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خود مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړیالانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یو کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوس مهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسټرۍ او ډاکټورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پس دا کړو بوختي. خو دوی وایي له 1499 کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کوم چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. له دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي پر عمومي لارو د خښوي او ماينونو او جګړو لامل په ډاډه زړه سفر نشي کولای او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راته وکړي. د دوی په خبره دا ستونزه د دې لامل شوی چې د سفر وخت یې لیوي ورځې دوه او درې ورځو ته وګت شي او د لارې کرایه هم لوړه شي. صادق رښتینی د کندهار روزګان د مسافر او موټر چلوونکو سره په دې راپور کې خبرې کړې دي.
ټول مټرونه
د امین الله او د غلس کونه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو لامل ډیر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داسې کې برسېدله، پرون سهار یو موټر را رسوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولیده، شپه یې پسې ولیده، یعنی دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 2 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دا زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پرواوي عسكر دي پر بولوي دا اوس موږ څو کمر واښ.
په عین وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایا او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بې هم لوړې سي.
د کښنی موټر کرایا په خوا په 800 کال لا یو 1000 کال لا یو 2500 کال لا ځنی اخی د څه غوړ ډبا په 1500 کال لا درته په 2000 کال لا په خوا پروا ډبا په 500 کال لا یو اوس پروا ډبا په 900 کال لا یو 900 کال لا دی.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لارې د شهرا کندک دام تزبکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزې چې لامل یې لار نام نوي.
مونږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگي ګو چې پردوی غولوله ده، لبلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یغه جوړو، دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه مونږ جوړو لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کیله منځوري. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې من د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مویل دي. متاسفانه د من د دې لارې تشکیل د شارا د کنده کم ده، هغه باید اضافه شي. که من غواړو چې دا لار 100% امنیت تامین شي، ان شاء الله په ما غټ اول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي دی روزګار نو د قندار ته لار به 100% تامین دی امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوی او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سهار د پیښور د دیر کالونی کې د جامعه زبیریه په نوم په یوه دینی مدرسه کې یوې بمی چاودنې 9 کسان وژلي او د ټپیانو شمیر تر 110 زیات ښودل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث له پیښور راپور لري.
پیښه نن سهار د 8 بجو وروسته هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعې زوبیریه زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جماعت ودانۍ ته راغلل او د خپلو درسونو پیل کولو نه پس دغلته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې دغه جماعت خادم دی د پیښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو لسنیم سو کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشوله او خو طالبان لږ راغلیو دونه ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسه خوا شاته ده، نو الته ځای کېږي نو نو دلته مونږ ولدا ځای ورکړی دی او دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټریکټرو کې او په دا چنچانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن
د پیخه پځی کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرامو پوری چاودن کې مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کې زی پځی کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبريالانو سره د پیخه پځی کې په خبرو اترو کې وویل فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیگ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران بنگش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداري ورکړې وو او د وړاندې نه د پیښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پیښه به رامخېته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پیښور کې د شوې د پیښې غندنې ترڅنګ په دې پیخه د غم او خفګان سرګندونه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پر لپسې لګېدلې، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګ راپور داود جنبش وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکي ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکي ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخې له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیز څپڅپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بے بنسټه بللې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وایي.
د خوست امنیه قومندان غلام داوود ترخیل وای د خوست په شار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی د ترهګرو بریټ پایته ورسید او په دې حمله کې ټول لاس بریټ کون کې وبشل شو. د امنیتي چارواکو په وینا د دې بریټ لامل شپږ سرتیری وشل شوی او د نهو ملکانو په شمول 15 تنه ټپیان شوی دي. د کابل په شار کې 14 درې تنه وشل دي. د کابل امنیه قومندانی وای د یولس په جوخاته د شار د لسمی امنیتي حوزې اړوند د سرایچو قرق په سیمه کې پر یو سرایچو موټر وصل شوی مقناطیسی ماین چاودلې چې درې تنه وشلې او لس تنه نورې ټپیان کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما سرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال 9 میاشتو په ترڅ کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوی. د بادغیس چارواکو په وینا نه پیژندو وسلوالو د بادغیس امنی قمندانۍ د شهدا او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي وواشه. د پېښور په جامعې زبیرس مدرسه کې د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه نه هوت ورسید او تر یو سلو لس تنه ډیر ټپیان شوی دي. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي.
خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د سنوکر سیالۍ نن په هرات ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ هدف د سنوکر وده او د مخکښو سیرو ټاکل دي. په یادو سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري. ښاغلی زیا وایي د سنوکر سیالۍ د لس ورځو لپاره دوام کوي. په هرات کې نن د هندبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، ننګرهار، هر میدان وردګو، لغمان، لوګر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان او بلخ ولایتونو له لوبغاړو سربیره په ایران کې د کډوالو لوبډله هم برخه لري. د خغلی قری زاده په وینا د غسیلې به د لویانو، ځوانانو او تنکی ځوانانو د ملي ټیم جنو ترمنځ وي. خغلی قری زاده وایي چې د دې سیالیو هدف د نارینه او خزینه لوبغاړو لدلې د غوره سیرو ټاکل پګوت شوی دی. د سیالې به 12 ورځې دوام وکړي. او د افریقا د کرکټ بورډ شپږ غړیو استعفا وکړه. دوی د کرکټ بورډ په چارو کې د افریقا د چارواکو د لاسوهنې په خاطر استعفا وکړه. د کرکټ بورډ غړیو وویل چې په کرکټ بورډ کې د چارواکو مداخله کولای شي چې د کرکټ نړیوالې شورا کې د افریقا په لوګله د بندیزونو سبب شي. تر کال